بغلان کې د سکرو د وکان شپږ تنه کارکونکي وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي. د بغلان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مشر سید مصطفی هاشمی فرانس پرس ته ویلي چې پیښه پرون سه شنبه د کان د سمڅې د ناڅاپي ویجاړېدو له کبله رامنځته شوي. هغه ویلي ټپیان په روغتون کې بستر شوي خو د وضعیت د څرنګوالي په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. په افغانستان کې کان کیندونکي تر ډیره د خوندیتوب تجهیزات نه لري او وخت نا وخت له ورته خونړیو پیښو سره مخامخ کیږي. د تیر کال په دسمبر کې 22 تنه د سمنګان ولایت په یو کان کې بند پاتې شول خو وروسته بیا ژوندي وژغورل شول. جرمني پرون سه شنبه درې څلوېښت عراقي پناه غوښتونکي په یوه چارتر الوتکه کې له لایپزیګ ښار بغداد ته واستول. دا په جرمني کې د تیرې فبروري میاشتې له ټاکنو وروسته لومړی ځل دی چې دومره لوی شمیر کې کډوال عراق ته ایستل کیږي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر الکساندر دوبرند په حواله ویلي دا کار د هغې تګلارې یوه برخه ده چې د کډوالو د بیرته ستنولو نورو هیوادونو سره د تړونونو او قاچاقوړونکو سره د مبارزې په هدف جوړه شوې. جرمني د تیرې جمعې په ورځ یو تی افغان پناه غوښتونکي هم چې دوی مجرمان وبلل کابل ته واستول. د هغو کډوالو له ایستلو وروسته جرمني د طالبانو دوه قنصلي ماموران هم په خپل هیواد کې ومنل چې د کډوالو د بیرته ستنېدو په چارو کې ورسره له نږدې همکاري وکړي. دغه طالب ډیپلوماتان چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي برلین ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د دغه سازمان له 193 غړو وغوښتل چې د غزې په ګډون یو شمېر هیوادونو کې د روانو جګړو هواري ته ټولې ممکنه لارې چارې وسنجوي. د دوی اشاره د اوکراین، سودان، هیټي او میانمار جګړو ته و چې هر ورځ پکې خلک وژل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وویل لوګه اوس په غزه کې د هر کور دروازه ټکوي او په خبره یې اسرائیل غزې ته د ملګرو ملتونو د مرستو مخه نیولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له جاپان سره د یوې سوداګریزې معاملې خبر ورکړی او له هغه هیواده واردېدونکو توکو باندې یې ګمرکي تعرفه 15% ته راښکته کړې. پخوا دغه تعرفه 25% وه. ټرمپ د سه شنبې په ورځ ویلي له دغه معاملې سره به سلګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په خبره یې پخوا هیڅ داسې یو کار نه و شوی. د امریکا ولسمشر په خپله ټولنیزه پاڼه سوشل تروت لیکلي هغه له جاپان سره تل پراخه اړیکې غوښتي او دغو اړیکو ته دوام ورکوي. د ټرمپ د معلوماتو له مخې جاپان به د ده په لارښوونه په متحده ایالتونو کې 550 میلیارد ډالر پانګونه وکړي او خپل اقتصاد به د امریکایي موټرو او وریجو لپاره پرانیزي. او د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوه لوبې کیږي. سهار مهال امون هنګان او سپین غر بازان سره مخامخ کیږي. ماسپښین بیا بل لوبه د بوس ساتونکو او بند امیر ترمنځ ده. پرون د کرکټ درې وتلي ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران هم له بهرنیو لیګونو راستانه او شپږیزې کې له خپلو لوبډالو سره یو ځای شول. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پیل او د اګست تر لومړۍ نیټې پورې دوام کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام انا نکیل و استمات مکول کی کتن من اوغلی سکون کو ز برشنا خور یو سر به هم تاسو ټول تشرح خلاص پم ما د ول سم ټوګی جوړا پم مزمن شپار سم لوسته هله د شاس ټوک در من اوغلی سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری او د سحت چم مو پتن می درنو سکون کول سرنګ چی تاسو ټول په هیجن مزم روز تاسو له شپار سم لوسته نو هله د شاس ټول کدر من سکون کو بد تیر ورځې لستنه په پراو د کی ټول سره کړي وو سری او نو لوسته پراو د کی ولنی کدر من سکون کو نن ورځ شپار سم لوسته سم لوسته سو درسي هدف عبارت دی له مړی پوسټ پنړی کې دوی موبایل او ټلیفون درې امپیکټس پنړی کې اټسلارم انټرنیټ او ایمیل پینځم د سپورمکیو شبکې دا هغه د پینځم مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو پلوس کې ولولو او په حق لبې په بشپړ توګه سره معلومات لاسته راوړو. نو هله درڅ د ستور کډر منځ ځکون کې د لوستر پای پر سره ملګری وکړي او یو څه زده کړي. خو جواب للی ځکون کو د لوستر پای په شبو کې لمړی موږ تاسو پوسټ پنړی کې پیژنو چې پوسټ پنړی کې څه ډول کیږي او سره ول ګټه تاسو کېږي. ورو کډر منځ ځکون کو کچېره موږ تاسو تیری یا هم پخوانی زمانو ته پام لرنه وکړو نو د نړۍ په حق له موږ تاسو پوهیږو چې په بخانی زمانو کې هم په تیر نړۍ کې پوسټي سیستم موجود نه و چې د هغوی پوسټي سیستم په دې ډول سره وو یعنی دوی چې وړکوم فعالیتونه چې په دې سر ته رسول هغه کس چیرې د چین هیواد و مصر و یونان و افغانستان و یا هم روم و هر هیواد چې و په دې ټولو هیوادونو کې به له حیوانیتو او الوتونکو څخه په ګټه اخیستنې سره لیکونه او پیغامونه په دوی په واسطه سره انتقالېدل چې وروسته د هغه څخه بیا مختلفې تغیرات پکښې راغلل چې دغه پروسه چې وه په هغه وخت کې ډېره زنډنۍ وه یعنې کله چې به دوی یو لیک د یوې سیمې څخه او بلې سیمې ته انتقالوي په هغه وخت کې بیا نن ورځ به دوی میسج ولیکي یا همدغه لیک چې به دوی ولیکي په دغه وخت کې به کله چې به دا شخص په پلي توګه سره یا هم د حیواناتو په واسطه سره چې بیا دا لیک تر هغه ځای پرې رسوي تقریبا میاشت دوې میاشتې او حتی کال به هم وخت نیوي چې بیا به دوی ته د هغه لیک بیرته پیغام راستول کېدي نو دا به پروسه چې به وه ډېره زنډنۍ وه خو وروسته د هغه پرمختګونو په راتګ سره کله چې په اقتصاد کې پرمختللي شغلونه رامنځته راغلل او د پوستي خدماتو په واسطه سره یې خپلې اړتیاوې د اړیکو په برخه سره مخې ته ولاړلې نو دوی ټولو به خپلې اړتیاوې د خدماتي وسیلاتو یا هم پوستي خدمات په واسطه سره پرکولې چې په دغه وخت کې پوستي تشکیلات نیم دولتي وو او د منځنیو پیړیو تر نیمایي پورې دوام کاوه خو دغه کار شو په کرا کرا شکل سره یې تغیرات وموندل او په لنډ وخت کې زیات پرمختګ وکړل چې په اتلسمه میلادي پیړۍ کې پوستي ساحه چې وه زیاته پراخه شوله او وی کولای شوای چې د اړیکو یو باوري وسیله په توګه سره وپیژنل شي او خلکو ته د هغوی لیکونه وسپاري نو هیوادونو په خپلو منځونو کې د پوستي تبادلې لپاره دوه اړخیزې سراسري موافقنامې لاسلیک کولې چې دغه موافقنامو په واسطه سره به کله چې به دوی لیک ولیکي مثلا دوی به یو لیک ولیکي یا بیا هم یو پارسل د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته لیږي نو هغه شخص چې به دا پارسل لیږي هغه به هم په موافقنامه باندې لاسلیک کوي او هغه شخص چې به بیرته دغه پارسل ترلاسه کوي هغه به هم په موافقنامه باندې لاسلیک کوي چې یعنې ما دغه کوم پارسل چې تاسو استولو و دا مې ترلاسه کړي دوی د دواړو ترمنځ به یو موافقنامه وه چې د اعتبار په توګه سره بیا کار سرته رسوي چې وروسته د هغه څخه د لومړي ځل لپاره درنو زده کوونکو د نړۍ د پوستي اتحادیه د ټولو پرمختللو هیوادونو ترمنځ په 1918 میلادي کال کې د المان هیوا د پوسټ ادارې کارکونکو هرنر په واسطه سره طرح سوله او خپل دولت ته وړاندیز وکړل چې دغه طرحه باید د یو کانفرنس له لارې څخه دولتونو استاز ته د استازو په ګډون سره ټول کسان باید وجود ولري چې بحث ورباندې وسی او وروسته د هغه څخه ټولو ته اروپا پیژندل شي نو بیا په 1923 میلادي کال کې د سپتمبر د میاشتې پر 15 نیټه گیویشتي هیوادونو په دغه کانفرنس کې ګډون وکړل چې دغه کانفرنس د برهند محلې په نامه سره یادیږي او دغه لاسلیک شو کله لاسلیک سو نوموړي پریکړه په حقیقت کې د پوسټي اتحادیې بنسټ ګڼل کېدل کله چې دغه پوسټ له عمومي اتحادیې سره ډېر سو نو په هغه وختونو کې ډېر زیات شمېر نور هیوادونه هم سره یو ځای شول چې د پوسټ د نړیوال اتحادیې په نامه سره ونومول شول چې په 1920 میلادي کال کې د دوی د غړو شمېر یو سلو نه اتیا هیوادونو ته ورسېدل او هم تر نن ورځې پورې دغه د پوسټ کوم پروسه چې د جریان لري او خلک قرباني باور کوي نو خو ځکه کوم کو تر دې دمه پرې موږ تاسو پوسټ پر نړۍ هو پیژنې و سم د لوس راتلو کې به تر ازو چې په دې به کې موږ تاسو موبایل او ټلیفون اپشن چې موبایل او ټلیفون څه ته ویل کېږي که در موږ د کوم کو د چې موږ تاسو په هیجو موبایل په اسري ټکنالوژي کې ټلیفون یا هم موبایل په ډله ایز رسنیو کې یو لړ ډیر مهم او اړیکو له جملو څخه شمېر کېږي چې هغه څنګه موږ تاسو په جغرافي مسایلو کې د اړیکو د نیولو په برخه کې د وسیلې په توګه سره ګټ اخلو یو لکه مثلا موږ تاسو د ځمکې آب او هوا اقلیم معلومول زلزلې اور لګیدنی هم رنګ سیلابونه سوداګریز او اقتصادي معلومات لاسته راوړل لمریز هم شمسي نظام پیژندنه دا ټول موږ تاسو کولای شو د ټلیفون یا موبایل څخه په ګټه اخیستنې سره کولای شو چې دغه په اړه کې معلومات لاسته راوړو نو یو هغه ځکه کوونکی چې غواړي د سیمې کې د جغرافي جوړښت په اړه کې هم د هیوادونو د جغرافي جوړښت په اړه کې معلومات لاسته راوړي هغه د لپاره د اړینه ده تر څو د موبایل د ټکنالوژي سیستم سره باید آشنا اوسئ او موبایل څخه باید ګټه واخلئ همدارنګه که درمن او غلالي زده کوونکو موبایل یو له هغو وسیلو له جملو څخه دی کوم چې د لومړي ځل لپاره د ګرام همبل په واسطه سره موبایل په 1920 میلادي کال کې د اختراع شوی دی چې د یو بي سیم په توګه سره وو یعنی موږ تاسو ویلی شو چې دغه موبایل چې دی یو له هغو وسیلو څخه دی چې مهمه وسیله ده یعنی کله چې د ګرام همبل په واسطه سره لومړی د موبایل اختراع شو نو د انسانانو ژوند کې لوی قدم وو چې وروسته بیا بي سیمه ټلیفون چې وو هغه په خپله د دې اختراع شو په 1920 میلادي کال کې لومړنی اختراع وو چې دغه پیغام یې د ګولیمو مارګونی په واسطه سره له اروپا څخه د اطلس سمندر څخه هغه خواته د مخابره شو او دغه ازمایښ وشو د لچې د رادیو سپو په واسطه سره اړیکو نیول امکان لري چې دغه مهال د شفاهي پیغام د لیږلو پیل لیچي لیوه سړي څخه او بل سړي ته د کوچني ماشين په واسطه سره انتقالیږي او په لیرې واټن او فاصله کې مرته تاسو کولی سو پیغامونه یو بل ته ولیږو. همدارنګه درنو قدرمنو زده کوونکو، په نړۍ کې دغه کوم اختراع چې وه د موبایل د یو له پرمختللو اختراعګانو له جملو څخه وه چې د خلکو ترمنځ یې واټن او فاصله راکمه کړله. د دې تر څنګ قدرمن زده کوونکو، د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېرې اړیکې او چټکې اختراعګانې رامنځته شولې چې عصري ټلیفونونه د زرګونو ټلیفونونو ځای ونیوله. ملګرو ملتونو په 1991 کال کې بېپري مخابراتي جوړې کړلې، یعنې د هغوی مرکزونه یې جوړ کړل. د ملګرو ملتونو نماینده مک برانچ لومړی پیغام د پاریس له یونیسکو څخه د ټولې نړۍ هیوادونو ته خبر کړل چې په 1998 کال کې د ترانزیسټور اختراع د نړۍ د مخابراتو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې منځته کړلې او زیات شمېر کسان یې وکول سو چې د موبایل څخه استفاده وکړي. چې دغه موبایل چې دی په خپله یو له پرمختللو وسیلو له جملو څخه شمېر کېږي چې نن ورځ په زیاته کچه سره انسانان له موبایل څخه استفاده کوي او مختلف معلومات د موبایل په استفاده سره لاسته راوړي. نو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مراب تاسو موبایل وپېژندئ او د هغې څخه د ګټې اخیستنې په هکله مو معلومات لاسته راوړل. اوس هم مراب تاسو راځو د لوست راتلونکي برخې ته، چې په دې برخه کې به مراب تاسو پاکس وپېژنو چې پاکس په نړۍ کې څه ته ویل کېږي. پاکس درنو زده کوونکو هغه ماشین یا هم هغه آله ده چې د هغه په واسطه سره مراب تاسو کولی سو پیغامونه په لیکنې باندې سره ولیکو. مراب تاسو ویلی سو پاکس چې دی، درنو زده کوونکو، د جغرافیې په ټولو څانګو کې یو له مهمو اړتیاو څخه یو هم پاکس دی چې ګټه اخیستنې د هغې په واسطه سره پیغامونه لیرې او نږدې سیمو ته استول کېږي. او مراد تاسو کولی سو لیرې او نږدې سیمو ته د پاکس په واسطه سره پیغامونه یې هم لیکونه ولیږو. چې له پاکس څخه ګټه اخیستنه د اړتیاو د حقایقو او د مستند کولو لپاره په جغرافیې او نورو برخو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. چې د هغو له جملو څخه مراد تاسو ویلی سو چې د هغو له جملو څخه یو پخپله صنعتي برخه د سوداګرۍ او تولیدي وسایل د صادرات او واردات او د نور برخې چې موږ تاسو د دې څخه ګټ اخیستلی سو. همدارنګه کډرمن زده کوونکو، فاکس نوې ټکنالوژي چې د 1900 کال کې د ریچارډ نرجر په واسطه سره اختراع شو او لومړنی پیغام یې له نیویارک څخه لندن ته واستوه، چې وروسته د هغه څخه په 1900 کال کې د ماشین په جوړښت کې د اجزاو کې د سمون لپاره بدلون رامنځته سو او نور پرمختګونه یې پکې منځته راوړل. او همدارنګه دغه فاکس لیکنې پیغام د انتقال وسیله ده چې د کاغذ پر مخ باندې مراد تاسو ته لیکنی پیغامونه او ریپورټونه مراد تاسو ته لیکي او دغه ماشین د نن نه باسي او په 100 ثانیو کې یې ټاکلي ځای ته رسي. مثلا د یو کې واده څخه او بل واده په کاغذي ډول سره مراد تاسو پیغامونه انتقالي چې فاکس میخانیکي وسیله ده چې د هغې په واسطه سره اطلاعات او اسناد په لیکنی ډول سره د یو سند په توګه سره انتقالي. او د فاکس ماشین له اختراع څخه وروسته تجارتي او صنعتي اسانتیاوې رامنځته شوې چې د هغو اسانتیاوو په واسطه سره په تجارت کې او صنعت کې مختګونه مېستراله چې پاکس نه وځي په سوداګري او صنعتي موضوعاتو کې یو له مهمو موضوعاتو له جملو څخه شمېر کیږي، بلکې په مصنوعي سپور مکی کې هم ورته کار اخیستل کیږي چې محرم اسناد او نوي کشفیات لازمي کې څخه فضا او له فضا څخه ځمکې ته لېږدوینو. الحمد لله امانه څخه مو راوته ستور او یلې سو چې پاکس له ډلې ایزو رسنیو څخه دی چې د هغه په واسطه سره شخصي او رسمي پیغامونه سوداګري تجارتي همدارنګه ارتباطي پرسونل د ټولو حقوقي او صنعتي معاملات او د نور شپې په لنډ وخت کې مراته سولیر او نږدې سمو ته استول سوال ترې ګټ اخیستلی سو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مراته تاسو فاکس وپېژندئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې مراته تاسو انټرنیټ او ایمیل پېژنو. چې انټرنیټ او ایمیل څه ته ویل کېږي، لکه څنګه چې مراته تاسو په اوسني اثر کې ژوند کوونه، مراته تاسو د انټرنیټ او ایمیل سره آشنا یو او د دې کلمې په هکله معلومات لرو. خپل ډول سره ویلی سو چې د مخابراتو ډېر نوې وسیله انټرنیټ او ایمیل دي چې د جغرافیې او نور علومو د ژوندانه په نورو برخو کې ځانګړې دندې سرته رسوي او په یو پرمختللو ډنو له جملو څخه شمېرل کېږي چې پرمختللې او عصري ټکنالوژي ده. جغرافیه په خوان د سیډنو په ټولو مرکزونو کې د پیغامونو د انتقال لپاره له دواړو وسیلو څخه په پراخه توګه سره ګټه اخلي شي. دغه دواړو وسیلې د ډیرو یو له مهمو خبرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ډیر دغه په واسطه سره پیغامونه اخلي او یو بل ته لیږي او په ځانګړي محرمانه ډول سره هغه یو بل ته انتقالوي. او هر اندازه چې وګړي په لنډ وخت کې د سرته رسول شي چې دغه دواړو وسیلو څخه ګټه اخیستنه په ټولو دولتي سوداګریزو مؤسساتو کې په ورځني ژوند کې او شخصي ډول سره سرته رسول کېږي. نو موږ ویل څوک درمنځ کوونکو دغه انټرنیټي وسایل یو له مهم وسایلو له جملو څخه شمیرل کیږي چې وون په نننی وخت کې له عصري ټکنالوژي څخه شمیرل کیږي. او همدارنګه کمپیوټر د نسیمی پیړۍ په نیمایي کې په کار باندې پیل وکړل چې په 1923 کال څخه بیا تر 1950 میلادي کلونو پورې زیاته وده وکړله. کله چې ویلیام شکلي ډیجیټل ماشین کشف کړل نو کمپیوټر نور هم وده او پراختیا پیدا کړه چې انټرنیټ د کمپیوټر ځانګړي پروګرام له جملو څخه شمیرل کیږي چې له یوې بیلې شبکې په واسطه سره د کمپیوټر سره ونښلول شوی دی او بیلابیل پروګرامونه نه یوازې چې پیغامونه انتقالوي بلکې تصویرونه، علمي متنونه او نور ټولنیز، سوداګري، سیاسي او داسې نور کارونه چې دي مرتبطاتو د کمپیوټر له لارې د انټرنیټ په واسطه سره د پام وړ شخص ته مرتبط سره سوالی سو او خپلې ورځنیسې اړتیاوې ورباندې پوره کولی شو. انټرنیټ یو تنظیم شوی سیستم دی چې د بشر په نننۍ ټکنالوژي کې د پیغامونو او اطلاعاتو په لېږد کې د چټکۍ او ښې منبع په توګه سره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، بله برخه چې د مرستاسو د لوسته د سپورمکیو شبکه ده چې د سپورمکیو شبکه یو له مهمو شبکو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې سپورمکی د ریموټ سنګ د نوی ټکنالوژي ډیر اصلي وسیله ده یا هم عصري ټکنالوژي له جملو څخه شمیرل کیږي چې جغرافیه په هاند دي ور کړی د جغرافیه اړوند مسایل د ځمکې په کوریا او فضا کې چې تر اوسه نه دي کشف شوي د دې په واسطه سره کشف کړي دي او انسانان کولی شي چې د دې په واسطه سره مختلف معلومات لاسته راوړي. موږ ویلی شو چې مصنوعي سپوږمکۍ شبکې چې د ځمکې او فضا په حق له معلومات موږ ته لاسته راکوي د هغه رول په جغرافیه کې موږ تاسو ته څرګند دي. یعنې موږ تاسو کولی شو د مصنوعي سپوږمکۍ په باره کې د کرنې، قانون او طبیعي زیرمو په حق له سیړنه وکړو، همچنه آب و هوا، اقلیم وړاندوینه وکړو، د ځنګلونو شتون، د کبانو ښکاري سیمې، د ویډیو له ښوونې او سوداګریزو مالونو انتقال او داسې نورو سیمو په حق له معلومات موږ تاسو ته د مصنوعي سپوږمکۍ په حق له لاسته راوړل شوو. سپوږمکۍ مخابراتي سیستم د کمپیوټر او ټلیفون په مرسته باندې سرته رسیږي چې د سولر ټلیفون یا هم د سیل سولر یا هم سیل په نوم سره یادیږي چې د سپوږمکۍ مخابراتي سیستم د نوې ټکنالوژي پیچلی سیستم دی چې له فضا څخه ځمکې ته اطلاعات لېږدوي چې د ډاون لینک او په نامه سره یادیږي او هغه پیغام چې له ځمکې څخه فضا ته لېږي د لینک او په نامه سره یادیږي چې سپوږمکۍ په فضا کې د استوا د کشي عمود، مایل یا هم موازي او ټاکلو مدارونو کې د ځمکې په شاوخوا کې ځای پر ځای شوی دی چې ځینې مصنوعي سپوږمکۍ له ځمکې څخه په یو واټن کې ثابتې ساتل کیږي. نو درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې موږ تاسو مختلف په موزګانې ولوستلې هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ ته کوونکو به یو څه معلومات لاسته راوړي او سیږي او پوسي وو سیږي. تاسو د لاس راتلونکي به تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده، په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال سپوږمکۍ او شبکه تشریح کړئ، دویم انټرنیټ او ایمیل تشریح کړئ، دریم پاکس تشریح کړئ. دا هغه درې مهم موزګانې دي چې تاسو ټول به په خپل کتابچو کې د ځان سره نوٹ کوئ او هر سوال ته په ځواب لیکئ. نو نو قدر منځ ته کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پاتې ورسېږئ. ښه وخت لپاره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احتمامات مکول کی قدر مناوګل لې سکون کو زبرښنا او خار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرف واس محمد یو لسن ټولګي جغرافیه مزمن شپړه سم لسته هله د چې تاسو ټول قدر مناوګل لې سکون کی برت روغ او جوړ صحت مند او سیږي د صحت چمې بون پتن درنه سکون کو تاسو زمي لسته شته نن ورځې له شپړه سم لسته نه هله د چې تاسو ټول خوشو سکون کو باندې تیر ورځې لسته نه په پراو د کیټر سره له خپل ځانونو سره لستري وو سیږي او نه لسته پرامره کې او چمتو والی بل خوشو سکون کو مز مرسته سوش پاره سم لوست در سی اهداف یم هغه موزګانی چې نن مز بم شو تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. لومړی د انرژي د منابع جغرافیه ویش، دویم په نړۍ کې قانون او د هغه اهمیت. دا هغه دوی مهم موزګانی دي چې نن مز بم شو تاسو په لوست کې ولولو او په هغه به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو خوشو سکون کو تاسو د ټولو درنو او ګلې سکون کو د پرته او چاو دقت په هیله ما هله د چې د لوست په پاپر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. کدرمنو ګلری سکون کو اوس هم د خپل نن ورځې نوې لوست پر نور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې په نوې لوست کې لومړنی موضوع چې د انرژي د منابعو د جغرافي ویش په حق ده چې نن ورځ به موږ تاسو د انرژي د منابعو جغرافي ویش په پیژنو د هغه په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوم. کدرمنو ګلری سکون کو کپ عام او خلاص ډول سره موږ وایو، موږ ویل سو په ټول نړۍ کې د انرژي منابع یو ډول یا هم یو شانته نه دي، یعنی یو ډول برابر ډول نه لري، بلکې د نړۍ په له ویلو ځایونه کې په پرمختللو برخو کې په پاشلي توګه سره موجود دي. یعنی دی په نړۍ په هر برخه کې په جلا جلا شکل سره او په جلا جلا ډول سره پیدا کیږي. همدارنګه نړۍ په ډیرو برخو کې انرژي سرچینې نه موجود دي چې انسانانو ډیر په خاصه د هغوی څخه په کار اخیستنې باندې پیل کړی دي او خپل بزنس کارونه د هغو په واسطه سره سخت ترسي. موږ ویلی سو قدرمن زده کوونکو چې دا دغه کومي انرژي منوي شي یا هم کوم قانون چې دی په هغه بدونه کې چې د انرژي منبعه لکه د ډبرو سکاره نفت او ګاز اوبه په نړۍ کې په پراخه کچه سره یا هم په پراخه اندازه سره پیدا کیږي، نو موږ ویلی شو د ډبرو سکارو زیرمې په نړۍ کې د ځینو لویو وچو لکه اروپا، آسیا، امریکا او جنوبي نیمه کره په ځینو سیمو کې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه د اروپا کې بیا د فرانسې او بلژیک، هایلینډ، المان، پولینډ او په هیوادونو کې د ډبرو سکارو زیرمې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي، او د دغو سیمو کې دغه د ډبرو سکارو زیرمې زیات پرمختللي دي او زیات اقتصادي ارزښت هم لري. نو که په لنډ او خلص ډول سره موږ ووایو، درنو زده کوونکو، هم چنان په آسیا لویه وچه کې کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان پکې میشت دی، په آسیا کې هم په جاپان او ویتنام، په شمال کې په چین، هند، ایران او همدارنګه د سایبریا د کرښې په اوږدو کې د هغه په غرونو کې هم د ډبرو سکارو زیرمې موندل کیږي چې په پراخه کچه باندې ترې استفاده کیږي او زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې ترې ګټه اخلي. نو همدارنګه د دې ترڅنګ په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکارو منبع یا هم سرچینې موجود دي چې د شمالي نیمه کره پرتله لږ دي. یوازې د ټولې نړۍ د رایستل شویو زیرمو په سلو کې 15 برخې جوړې کړې دي. همدارنګه د دې ترڅنګ په نورو لویو وچو کې لکه په استرالیا، افریقایي او جنوبي ختیځو او جنوبي امریکا کې، په چیرې بیا په چیرې کې د ډبرو سکارو په زیاته کچه سره موندل کیږي. د دې ترڅنګ په شمالي امریکا کې، د امریکایي په متحده ایالاتو کې او همدارنګه امریکا په متحده ایالاتو کې د ډبرو سکارو مهم تولید کوونکي ځایونه چې دي، ډېر لوی زیرمې پکې موجودې دي چې زیات شمېر کسان ترې استفاده کوي. نو موږ ویلی شو چې نفت د اروپا په بلژیک، انګلستان، المان، فرانسا، ایټالیا او هایلینډ کې موجود دي. همدارنګه په آسیا کې د نفت زیرمې په روسیا، منځني ختیځ، عراق، ایران، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، قطر او کویت کې متمسکر دي او په دغو ځایونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمنو غوړلې چې کون کو په نړۍ کې د غازونو جغرافي ویش د چیرې موږ تاسو په پام کې ونیسو، موږ ویلی سو په آسیا، روسیا او یو شمیر نور خپلواک شوي هیوادونه لکه ترکمنستان چې دوی په نړۍ کې د غازونو تر ټولو لوی زیاتې زیرمې لري، چې ایران هم د طبیعي غازونو په لرلو سره د نړۍ یو له بډایو او شتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زیات شمېر هیوادونو ته خپل غازونه انتقالوي. نو همدارنګه د دې ترڅنګ په امریکا کې، په امریکا په متحده ایالاتو او کاناډا کې زیاتره اندازه طبیعي ګازونه تولیدیږي، چې دغه د امریکا متحده ایالاتو د طبیعي ګازونو یو مهم تولید کوونکی او مصرف کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه د دې ټولو سیستم چې د هغه د فابریکو سیستم یا هم داسې نور زیات سیستمونه چې د ټکنالوژي د پرمختګ نور سیستمونه چې ټوله د ګازي سیستم په واسطه سره مخې ته ځي. همدارنګه نفت صادرونکي هیوادونه بیا د ګاز زیرمې هم لري، لکه د وینزولیا په نړۍ کې د طبیعي ګازونو لوی تولید کوونکي هیوادونه له جملو څخه شمېرل کیږي. نو که خلاص ډول سره موږ وایو، په نړۍ کې د اوبو جغرافي ویش دی په هغو 500 نهیو کې چې د اوبو د برېښنا ډېر پرمختللي ځواک لري، د هغو له جملو څخه یو په اروپا کې لویدیځ جنوبي مرکزي سیمې دي، دویم د امریکا په لویه وچه کې د امریکا متحده ایالات دي، دریم په آسیا کې جاپان دي، څلورم یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې له دې پلوه څخه زیات اهمیت لري، او روسیه او اروپا په برخه کې د برازیل ختیځې غرنۍ سیمې هم له دغو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په نړۍ کې د اوبو جغرافي ویش په کړکې موجود دي او زیات شمېر پرمختګونه مخته راوړي دي او هم چنان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو په نړۍ کې یا هم د انرژي د منابعو جغرافي ویش ولوستې او د دې په حکم معلومات لاسته راوړل، بس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو په نړۍ کې قانون او د هغوی اهمیت وپېژنو. یعنی په نړۍ کې قانون یا هم قانوني منبع څه اهمیت لري او د دې ارزښت څه دی زموږ تاسو په ژوند کې. ورځ کوونکو، تاسو ټول د افغانستان په برخه کې د هغوی د قانون او د هغوی د اهمیت په حق له معلومات ترلاسه کړل، چې قانون زموږ په هیواد کې په کومو سیمو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او د هغوی اهمیت او ارزښت موږ په ګران هیواد افغانستان کې څه شته او څرنګه زموږ او ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لري. نو موږ که په لنډ او خلص ډول سره ووایو، ویلی سو چې قانون نه یوازې زموږ په هیواد کې بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بشري ټولنو د هوساینې او اقتصاد پرمختګ لپاره ځانګړی ارزښت لري. یعنې نه یوازې دا چې زموږ او ستاسو د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې قانون مهم رول لوبولی دی، بلکې د دې ترڅنګ د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کوم قانی منابع یا هم قانی سرچینې موجودې دي، د ټول بشر د هوساینې او اقتصاد په پرمختګ کې ځانګړی ارزښت او اهمیت لري، او ټول هیوادونه د خپلو قانی منابعو د لورې څخه کولی سي خپل اقتصاد کې پرمختګ راولي. ویلی سو چې د نړۍ پرمختللي هیوادونه له بېلابېلې کاني توکي لکه د سون توکي چې دي، ودانیز توکي دي، منرالونه دي، بېلابېل فلزات دي او نورو څخه په ګټو اخیستنو یا هم په ګټوره توګه سره کار اخلي. نو ویلی سو چې د ځینو په هکله موږ او تاسو مخکې هم معلومات ترلاسه کړي وو، خو موږ هغه معلومات ترلاسه کوو د هغو کاني توکو په ډله کې چې د انسانانو ژوند یې پوره بدلون ورکړی دی، د انسانانو په ژوند کې پرمختګ راوستلی دی، د انسانانو په ژوند کې یې نورې هم اسانتیاوې راوستلی دي. نو ویلی سو چې دا د هغو هیوادونو ټولنیز او اقتصادي پراختیا په برخه کې لوړ ارزښت لري، او همچنان د هغو له جملو څخه یو په خپله د سون توکي دي لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره. دا هغه درې مهم توکي دي کوم چې د انسانانو په ژوند کې پرمختګ راوستلی دي او د هغوی په اقتصاد کې لا هم پراختیا راوستلی ده. همدارنګه د دې ترڅنګ موږ او تاسو ویلی سو قدرمنو زده کوونکو، هغه طبیعي قانونه کوم چې تصفیه شوي ونه اوسېږي، یعنې ناچڼه شوي نه اوسېږي، هغه هیڅکله هم د اور اخیستلو وړ نه دي. یعنې هغوی نسي کولی چې اور واخلي، خو په پیتلوري او کیمیاوي تاسیساتو کې بیا تصفیه او بیا ورڅخه د سون وړ توکو او نورو بېلابېلو مصنوعي موادو په جوړونه کې ګټه ځنې اخیسته کېږي. یعنې کله چې دوی تصفیه سي، دی پیتروری او کیمیاوي تاسیساتو څخه وروسته دی چانسي یا هم تصفیه سي، بیا نو موږ تاسو کولای شو چې په بېلابېلو مصنوعي موادو په جوړونه کې ترې ګټه واخلو، او همچنان موږ تاسو کولای شو د سون د توکي په څیر باندې ترې استفاده وکړو او خپل ورځنی ژوند اړتیاوې ورباندې پوره کړو. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو، دغه کوم ګاز چې دی زموږ ستاسو په ژوند کې، دغه کوم ګاز چې دی، ګاز د سون یو له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ځمکې په قانون کې په اوبلن او ګاز ډول سره موجود دي، او موږ تاسو پیدا کولی سو. نو اوبلن ګاز معمولا یا هم په عادي شکل سره د نفتو له طبقې څخه پورته او له هغه څخه نن ورځ ډېر کار اخیستل کېږي. په ورځني ژوند کې اوس مهال ټول سیستم پر ګاز باندې ولاړ دي، که کورونه تودو د ګاز په سیستم یې تودو، که پخلی کوو د ګاز په سیستم یې کوو، که موټرونه اوس نن ورځ په چاپریال کې چلول کېږي د ګاز په سیستم باندې کېږي. یعنې زموږ ستاسو عمومي کارونه چې دي زیاته کچه یې د ګاز په واسطه سره. همدارنګه د دې ترڅنګ بل چې دی درنو زده کوونکو، د ډبرو سکاره. د ډبرو سکاره هم یو له مهمو انرژي لرونکو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا د سون ماده هغه ماده ده کوم چې د نړۍ په پراخه ساحو کې پیدا کېږي، او په ډیرو ساحو کې موږ تاسو د سپزولو وړ ده زموږ او ستاسو لپاره. همدارنګه د ډبرو سکاره چې دی په نړۍ کې د انرژي د تولید لویو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په پراخه کچه سره ترې ګټه ځینې اخیستل کېږي. یعنې د برېښنا په تولید کې، د کورونو په دودولو کې، د پخلي په کولو کې، د اورګاډو څخه د اورګاډو په چلولو کې، هم د هوایي څخه د کار په اخیستلو کې، او نورو ځایونو کې په پراخه اندازه سره ګټه ځینې اخیستل کېږي. او همدارنګه د دې ترڅنګ په کیمیاوي صنایعو کې لکه د نیلیون په جوړولو کې، پلاستیک په جوړولو کې او نورو چارو کې هم ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. نو موږ ویلی سو هغه هیوادونه چې په هغو کې د ډبرو سکاره ډېر کارول کېږي، نو لویې زیرمې لري چې موږ او تاسو د دې په هکله مخکې هم معلومات لاسته راوړل چې د ډبرو سکاره زموږ او ستاسو د هېواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو چې د ډبرو سکاره یو له مهمو انرژي تولیدي لویو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه د سون موادو څخه موږ او تاسو زیات استفاده کوم. یو بل ډول چې د سون دغه کوم توکي چې دي درنو زده کوونکو، د نړۍ ځینو پرمختللو هېوادونو کې له هغو څخه چې استفاده کېږي، هغو له جملو څخه د سون هسته یي توکي دي چې له هغو څخه د کیمیاوي عکس العمل پر بنسټ نه، بلکې د هسته یي عکس العمل پر بنسټ باندې انرژي ترلاسه کېږي، او د هغو ډېر ښه نمونه یې هم مثال چې دي یورانیم او پلوتونیم دي، چې دغه موږ او تاسو ښه مثال ورکولی سو چې د سپند توکي د انرژي یو له مهمو او ډېرو مهم منبع له جملو څخه شمیرل کیږي او له انرژي څخه یې د کولای سو چې رڼا، تودوخه او اورګرځونکي ځواک په توګه سره ګټه واخلو او خپل ورځني ژوند کې اړتیا ورباندې پوره کړو. همدارنګه د دې ترڅنګ فلزات د کاني توکو یو بل برخه ده چې زموږ د افغانستان په برخه کې د هغو ځینو ډولونو موږ او تاسو پیژنو او د هغو په هکله معلومات موږ او تاسو لاسته راوړي چې فلزات هم یو له مهمو صنایعو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د هیواد په اقتصاد باندې مهم اغیز لري. کله چې لومړني وسایلو پر ځای باندې فلزي سامانونه او فلزي وسایل جوړ شول نو انسانانو د تمدن په ډګر کې ګام کېښته او د دې معنا دا و کله چې انسان فلز په کلکوالي او د بڼې د بدلون وړتیا او ټینګوالي په ارزښت باندې وپوهېدي نو له فلز څخه یې د جګړې د ښکار د وسایلو په جوړولو او بیړیو چلولو او ودانیو په صنعت او نور پرمختللو وسایلو کې ترې استفاده وکړل. چې نن ورځ په فلزي شان څخه په پراخه اندازه سره کار اخیستل کېږي. یعنی نن ورځ موږ تاسو ویل چې د اقتصادي فعالیتونو لکه سوداګري، تخنیکي او نورو چارو په پرمختګ کې ډېر بریده پورې فلزي صنایعو په پرمختګ پورې تړلې لري چې په اوس وختونو کې ټول فلزات کې اوسپنه، المونیم اوچت ارزښت لري او په زیاته کچه سره ترې استفاده کېږي. نو درنو زده کوونکو هیله مندیم چې د ریدم پورې تاسو د لوست په حق معلومات ترلاسه کړو اوسېږي او یوسو باندې پوسي اوسېږي او سم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدر منځ کوونکو کورنۍ دنده دوه دانې سپارل لري چې هر سوال به په خپل کتابچو کې له ځانه سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب ورکوئ. لومړنی سوال د انرژي د منابعو جغرافیې ویش تشریح کوي، دویم په نړۍ کې قانون او د هغوی اهمیت تشریح کوي. نورو قدر منځ ګل لیسه کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مندیم چې سوم زده کړو اوسېږي او پیسې پوسي اوسېږي. تر بل داسې درسه پر چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. در په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اووم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بل ونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
د ازادي ملما
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقیق په خبرونه کې زموږ ملمد مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خوراله شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې د هر وخت غوړې نیال کېنی، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو؟ که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان د یوې ګلدانۍ جوړ لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکړي، او که کوی سي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي، دا لومړی کار ده چې خلک یې کولی سي، او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنولې نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کېنو او دا لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنو ولې هغه په ثمر ورسوو، دا اوله خبره ده. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي دغه مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې کدا د ترکاري خزلې وي او کور کې نور هیڅ، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي، یوې هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څپری دي خپله تجزیه کېږي، له دغه نه څنګه کولی شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دوسې چاپېریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپېریال ته ګټه رسوي، دا په خوره باندې بدلېږي، په خاوره ته.
وبخښئ، ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شان دي؟
تنه د حیواناتو پارو نه ده، موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي، دغه ته خلک په جذبانۍ په سترګه باندې ګوري، ولې دوی کولی شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي. چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولی شي هغه حیوانات
په کلیو کې حیوانات
کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیواناتو فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کوي خلک، او بیرته د دې له ایرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلېږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو، زموږ خلک دومره پوهاوی لري، له هغو نه استفاده کوي. ستونزې په ښارو کې دي، د دې سره په څنګ کې چې بهترین کار کولی شو د کال سر به په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو.
مدخخ صاحب وبخشئ، پلاستیک ته براشم، د دې عضوي مواد چې تاسو یې اپرل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داس شان کنه، دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوره، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو کوټې هم پراتې، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراتې. دغه کچیرې موږ له اول سر نه دا بیل کو، او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، کچیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، د بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کېږي، بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنی وبخښئ، لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد، دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دې کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بالاخره موږ کوی شو که چیرې واړه واړه د ترکاري پټي لرو، دا بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه اخلو، ډېر ښه حاصل بیا راتلي.
او وبخښئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یوه آزاد ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوای شي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي، له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای شي، په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلې کړي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي.
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه، ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیوانات ذبح کول، لکه کشترګاه ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه سړي یعنی د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپېریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړ، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مې ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ده راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ د دې نه دوه چنده زه د دغې کورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي ده فقط لږ څه زحمت کوو بسې دغه بهترین وخت نه ده
اوس که پلاستیک ته راشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې بار صاحب دنیا به پرېږدو زه چې خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکوي د خپله سودت راخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچوي په د خزلو په ځای کې. دغه چونده پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوښښ اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دنوي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا د کچېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان کچېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفظ هم بند کړي.
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او دا شان خرڅوي. آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
د ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د په هغه موادو کې حسابېږي چې د ته ریسایکل وایي یعنی د ری یوز ترې کېږي بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ماسې اشاره وکړه چې ده ته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی شي خو موږ دا کار نه کوو دا همداسې ازاده پرېږدو دغه خلک نه شي کوی دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې له چاپېریال نه نو دغه کچېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوځي کې کېږي د خلک یې اخلي د خلک یې ټولوي ترې بالاخره یې وړي بدنه ته دا بیا ویلې کوي له تنه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته قوتیان فرزند پیپسي او د نورو قوتیانو ډبیان له دغو سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
ورې دغه مواد د غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په دې نه هم بیا استفاده کېږي ولې که چېرې مدیریت سي ده. فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي. که چېرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذي وي او یا که د المونیم وي دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي دغه ټول که چېرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي دا بېرته د دې لپاره یو وخت په کابل ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه یې بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، له عادي خلکو نه، هغه فقیر بې بازار ته خلک سینی، دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموعه کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چېرې اوس چون د کال سر ده، په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه، د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي، له دغو کثافاتو نه.
دا بهترینه لار ده چې بر سر ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتنې ته ولاړې، ما که متوجه وې، ما حتی د کور په ساتنه باندې دا خبره وکړه. که چېرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت باید د محلې مدیریت وي. بالاخره دا په غټ تصویر کې چې به وګورو، ټول ښار د موږ صفا کېږي، پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور سطح نه شروع شي. او بالاخره که چېرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي، خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه د مدیریت کړي. په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو ته ګوري، بلبل ته ګوري. مثلا یوه کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او نارې وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار هلک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دی، پیسې مه ترې اخلي. فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړې وي؟
دا بهترین کار ده. او دا کار د شیبر سره په مخکې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و، خلکو دا کار کوو. چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل، دغه خزلې به ټولولې او بالاخره به یو هغه کوم مناسبه استفاده کېده، دغه خلکو به دا بېرته خرڅول، دوی ته ښه منبع عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په دوو منطقو کې کېږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک و په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده. او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت وي چې زموږ حکومت سره کومک کوو، دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپېریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا دوی خپل ځان لپاره یې کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلېږي، په مجموع کې به چاپېریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده، دا ټول کارونه اړین دي باید وي خلک.
یو بل موضوع په شارونو کې د دې له خاطره چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي، اوس خو د اقلیمي بدلونونو له خاطره یو نیم وخت بې وخته تیز بارانونه وري، بیا یې دا اوبه بندې کړي و، بیا دا اوبه په سړک باندې راوړي، بیا سړک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه ستونزه دا ده. تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه ستونزه شیبر صاحب چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر یعنی سپک کار دسی کئی ولی دا پا خط که دسی نده دا دی کابل دی خار دی ویالو بندخت ما مخی اشاره و دو پردی دی طول سوار سی امده عامله سوی گوری اغویالی تا ور سی دن پلاستیکی کسوری دی سیده بنده کلی اغدا پلاستیکی کسوری دی سیده ما استفاده تر کرده پل پوری کور که پا تر کرده برد تر کرده دا بالاخره پی بیروی شکل بنده غیر مسئولانه شکل بنده دا موگر کسی تا چولی دا بالاخره شمال وری دا ویالی بنده اول غلط سونزه بیا پونگ پا مجموع که موگر طول پا کابل خاریان دیده بخار تو خارو او سی دون که بیا سونزه سر مخلی سلاری بندیگی نو خبر می دا کوده سه کچی ری دی سوبالو دی مدیریت یا پا مجموع که دی چاپیریال دی خوالی لپاره موگر در مسئولیت پا گرده بنده ومنو که در نارینه دی که خزینه دی که دولتی کسان دی که شخصی متشبیسین دی که عام خلق دی پا مجموع که در منحیز دی مسئولیت قبول کی لکه سنگه سی موگر دی خپل کور دی خپل حویلی دی خپل کوتی دی پاکی و صفایی خیال ساتو ام دسی باید خپل کوچی و دی محلی دی صفایی خیال هم باید ساتو طول باید لاس سره ورکی او در استونزا په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسی په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغیراتو شاهدان
اوسو. مدقق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر بې وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده.
دا دا مهم او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونلرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا راروان دا ستونزه راروانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي. یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نسي کولی، دا د موټرو مینځل د کم کړي. او بیا سې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي د اوبو ضایع نه سي او بالاخره د اوبو تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي، ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه ژغل او سکارو دا شیان په کار دي. د اوبو بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي. خو دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي او څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي. فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیارۍ لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبو خوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې، په یوې یو بل شي کې، لوښي کې، هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د ودوال بیا مو اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او یا غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بیرته تبخیر کوي.
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي، د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب وي هغه تبخیرېږي بیرته. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ یې ودوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دې ته توجه نه کوي. یا اکثره ځای ته چې ورسې دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دننه اوبه څڅېږي. فکر کوئ که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یوه نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کوي،
څومره اوبه ضایع کوي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا که چېرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، دې نه لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته، دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسائل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي، خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي یې، نو هغسې وچ چې بېرته هماغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي، شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بس کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب په ژمی کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلۍ کانکریټ کړي، سیمټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچي او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه بیا ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلۍ ډېره زیاته کانکریټ او نو هغه
کمال دی،
مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده، داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی، که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څاه وکیندو او دغه اوبه څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي، حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دې نه وي، فلتر ولري او دوه متره ژوره، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د دې باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي، دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنی دا یوه طریقه ده، خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملې کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي، حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بېرته څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې، څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، چې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر اویلۍ دغومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلونو کې دا ډیره زیاته ګټه کوي. د یعنی یو طریقه دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث یو فریضه ځانته وګرځي، یو مسؤلیت یې خپل وبولي. په دې کې بېل دینه مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي، که دا په زور نه کېږي. دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا سي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سیمې پکې همدا کار ده. چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي، زده کارکوونکي که خپله ان کولی شي یو جای زود کړي. خیر، دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې، که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا سی بیا بل دوره د باران پر راځي، بیا د عمر وګو حداقل هغه ټوله به نه ځای کیږي، یو متر خو به د ذخیره پیری کنه. خدا بهترین طریقه ده، ښه لاره ده که چېرې موږ یې ودوال دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یو سی دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.